سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال دا میر احمد صافي تخنیکي چارو پسم بلخت هر کله کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو د څار سازمان پر متحده عرب اماراتو د تباندي 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2500 افغان کډوالو د غیر قانوني توقيف تور لګولې. د افغانان چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال افغانستان او وټلو ترشي و په اماراتو کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو تازه راپور کې چې نن خبر شوی ویلي ډیری افغان کډوال چې د اماراتو په بشري خارګوټي کې ډیر دي ژور خفقان او نورې رواني ناروغۍ لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه ورسته دي، په خونو کې ډیر خلک اوسېږي او له حشرو په اساب دي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره وختونه ته ځواب نه دی ویلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه څانګې چې د کډوالو مسایل سمبالوي د بشري حقوقو د مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابر افغانانو سره مرستې ته ژمن دي. په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 160% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 15 تر 50% پورې کم شوی. خو په راپور کې راغلی دی چې له دې سره سره افغانستان له هم د څلورم پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد یاد شوی دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورن دي، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د تروریزم د نړیوال انډیکس په راپور کې نه دی شامل. دا تخار ولایت په چاابل وسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لسته نمړه شوې دي. دا تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالمتین صافی نن رسنۍ ته وویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې هغه مهال وشوه چې یو پیک اپ ډوله موټر چې کارګران یې نږدې کان ته انتقالول د چاابل وسوالۍ په انجیر سیمه کې له سړکه واوښت او چپه شو. صافی وویل په دې پیښه کې لسته کارګران مړه او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د 5 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی او د درملنې لپاره د تخار ولایتي روغتون ته لیږدول شوی دی. په ایران کې د پلاسمینې تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعار خبر ورکړل شوی. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې بېګاه خپرې شوې ښکاري چې د تهران په تهران پارس، سادات آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډو کې ښځې، ژوند، ازادي، مردي، دیکتاتور، مردي وی خامنه‌ای او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو له مخې په تهران کې شمیر خزو د جبري حجاب په غبرګون کې خپل پړونو ته اور اچولای دی. او د روسیې لخوا لاندې شوی د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې لخوا ګمارل شوو چارواکو د کریمیا د تاتارانو یو فعال رولان اوسمانوف توقیف کړی دی. دا خبره د کریمیا د پیوستون د بشري حقوقو ډلې کړې او ویلي دي چې نوموړی روس لهغه ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغه فعال کور تلاشي شوی او هغه په کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. روسیې د کریمیا پر تاتارانو چې د دې ټاپو وزمې یو بومي قومي ډله ده فشارونه زیات کړي دي. ډیرو دغه تاتارانو په 2014 کال کې د روسیې لخوا د دې کریمیا د ملحق کېدو په وړاندې په ښکاره اعتراض وکړ. له هغې راهیسې د کریمیا لسګونه تاتاران د روسیې چارواکو لخوا نیول شوي او د افراطیت په تور په اوږده بند باندې محکوم شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې خبر په بخښنه سره وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د تورستي بریدونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د خبره د تورزم نړیوال انډیکس په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور کړی ده، په راپور کې ویل شوی دی سره له دې چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کم شوي، خو بیا هم د څلورم پرلپسې کال لپاره د هیواد د ترهګرۍ لړخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. وړاندې په راپور کې به درته نور جزئیات ولرو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو نن په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او بلواوې پیل کړې دي. راپورونه وایي مظاهره چیان په ځینو ځایونو کې له پولیسو سره په خوډپ هم اوښتي دي. دا چې د دې مظاهرو نور جزئیات څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته ولرو. په زابل کې دهقانان شکایت کوي چې هلته که چېرته بارانونه ونه شي کښت به یې د وچکالیو سره مخ شي.
سږ کال د اوبه پر کمیدو دي، موږ ډېر ورسره په اندېښنه کې یو. د خدای کارونه جلا دي، بندګي چې دا موږ ری ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورختای چې دا به نه ورسېږي.
د شه د دې دهقانانو ستونزې څه دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د اوکراین روسیې جزئیات ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ وایي لا هم افغانستان د ترهګرۍ څخه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. د دغه انسټیټیوټ د تروریزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تېر ورځ ناوخته خپور شو، راغلی په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي دي چې له امله یې 643 کسان وژل شوي دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
که څه هم واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ظاهرا په افغانستان کې د جګړې خونړۍ څپه کمه شوې، خو لا هم دا هیواد په نړۍ کې له ترهګریزو بریدونو نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د تروریزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تېره ورځ خپور شو، ویلي افغانستان د څلورم کال لپاره په پرلپسې ډول له ترهګرۍ نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. په راپور کې راغلي چې په تیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان په 26 ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي چې له امله 643 کسان وژل شوي. راپور پر بنسټ په وژل شوي کې یوازې 1599 په پلازمینه کابل کې وژل شوي. خو دغه انسټیټیوټ ویلي چې په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 85% او د مرګ ژوبلې کچه 88% کمه شوي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې اصلي مرکز یې په استرالیا کې دی، په خپل دې کلنی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو 9% په افغانستان کې وو، او دا شمیر د 2021 میلادي کال په پرتله په دې هیواد کې 40% کموالی ښیي. خو د راپور پر بنسټ د بریدونو او مرګ ژوبلې د کموالي لامل له یوې جنګي ډلې څخه واک ته د طالبانو رسیدل دي. په یاد راپور کې راغلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش خراسان څانګې لږ تر لږه 100 بریدونه کړي چې له امله 498 افغانان وژل شوي. هڅه مو وکړه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو بریدونه زیات شوي چې له امله یې وخت ناوخت مرګ ژوبله اوړي. په وروستیو دوه پیښو کې چې د بلخ په مزار شریف ښار کې وشوي، د بلخ لپاره د طالبانو د والی په ګډون 4 تنه وژل شول چې 2 پکې خبریالان وو او نږدې 40 کسه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 23 ترهګرې ډلې فعالې دي، او هغوی به وکولی شي په افغانستان کې امن پټنځایونه پیدا کړي. امنیت شورا ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کومې نوې نښې نه دي لیدل شوي، برعکس دا ډلې په یاد هیواد کې په آزاد ډول تګ راتګ کوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور رد کړ.
راپور کې مو اوریدل چې د تروریزم د نړیوال شاخص د راپور له مخې افغانستان لا هم د څلورم پرلپسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. خو افغانستان نړۍ ته اوس لپاره تروریزم څومره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د سیاسي کارپوه کبیر حق مل نه کړې ده.
نړۍ هغه تعریف ته متحد وي کومه چې لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې موجوده ده، نو افغانستان خو تر بل هر وخت ډیر نړۍ ته د ترهګرۍ له طریقه غټ تهدید ده، ځکه طالبان چې لا هم د نړۍ په تور لیست کې دي او د دوی رهبري لا هم نړیوالو ته مطلوبه رهبری ده د ترهګرۍ په جرم هغه په افغانستان باندې حاکمیت کوي. بل بحث دا چې طالبان په خپل وجود کې ترهګر پالي او نورو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابروي. دوی له 2009 کال راهیسې تر ننه پورې په افغانستان کې د هر ډول ثبات د هر ډول متمدن نظام د رامنځته کېدو او له نړۍ سره د ورورۍ او دوستۍ پر وړاندې فعالیتونه کړي دي او دا ټول فعالیتونه ترهګریز فعالیتونه دي.
اکمل صاحب، نړۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې باید کوم ډول جدي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي؟
نه یوازې د افغانانو د مسؤلیت او د حقونو لپاره، بلکې خپله د نړۍ د حقونو لپاره ډیره زیاته اړینه ده چې د ترهګرو پر وړاندې جدي اقدامات وسي، د هغو هیوادونو پر وړاندې جدي اقدامات وسي، ترهګر پالي د هغو هیوادونو پر وړاندې او د هغو اداراتو پر وړاندې اقدامات وسي، ترهګرو سره معاملات کوي، او تر ټولو لومړی باید هغه هیوادونه او ادارات تر هدف لاندې ونیول سي چې هغه طالبان حمایت کوي، ځکه طالبان د ترهګرۍ اصلي زړی دي او دوی په افغانستان او نړۍ کې ترهګرۍ ته لاره خلاصوي. پاکستان، چین، روسیه، ایران، ځینې د منځنی ختیځ هیوادونه، دا ټول هغه مهرې او هغه کړۍ دي چې متاسفانه د نورو د ځپلو او یا هم په افغانستان او سیمه کې د امریکا د نشتون لپاره دوی ترهګر کافي وروزل او لا هم د طالبانو لپاره لازمي کړي کوي.
دا چې افغانستان له دغه حالت نه ووځي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
هغه څه چې په دې راپور کې راغلي، هغه په افغانستان کې د بریدونو او د تلفاتو کموالی ده، خو تهدید پر ځای ښودل شوی. د بریدونو او د تلفاتو کموالی د دې لپاره نه ده راغلی چې په افغانستان کې ترهګري کمه شوې، یوازې د دې لپاره راغلی ده چې په افغانستان کې یو ترهګر ګروپ واک ته رسیدلی او همدغه ترهګر ګروپ اوس له بله طریقه د افغانستان د خلکو وینې زبېښي. اوس دې ته ضرورت نه لري چې په مساجدو کې انتحاریان وکړي، اوس دې ته ضرورت نه لري چې په خارونو کې بریدونه وکړي، اوس دې ته ضرورت نه لري چې غټې ډاکې او غټ قتلونه وکړي. اوس په یو بل ډول سره حکومتي ترهګري دوی پیل کړې ده چې په هغې کې تر ډېره پورې القام ښودل کېږي نه، او د دې تر څنګ د هغو جاج نه اخیستل کېږي. طالبان په همغه ډول سره خطرناک دي، په همغه اندازه د افغانستان د خلکو پر وړاندې فعال دي، او په همغه اندازه باندې دوی ګواښونکي دي، هم د سیمې او هم د نړۍ او هم د افغانستان لپاره.
خاطر پر دې سوچ د توریزم د نړیوال شاخص د راپور په اړه چې لا هم افغانستان د څلورم پرلپسې کال لپاره له توریزم څخه تر ټولو زیانمن هیواد دی، د سیاسي چارو د کارپو کبیر حقمل نظر پوښتلی و.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. نن چهارشنبه په کابل کې د نوي لمریز کال په مناسبت د کرنیزو محصولاتو یو ورځنی نندارتون پرانیستل شو چې خوځو هم پکې ګډون کړی و. ګډون کوونکي میرمنې وایي چې په دې نندارتون کې خپل لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو. دوی خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د خلکو د طالبانو د حکومت ملاتړ غوښته. تفصیل په دې راپور کې.
نمایشگاه عمومی است از قبیل لباس، صنایع دستی، قالین، مواد خوراکه به نمایش گذاشته شده است. نشان داده شود که خانمای افغانستان در چنین شرایط نیز میتوانند به پا بیستند و مبارزه بکنند.
په کابل کې د لاسي صنایعو د یو شرکت کارکونکې نازمه خواجهزاده وه. نوموړي وایي د لاسي صنایعو په کوم تولیدي شرکت کې چې دا کار کوي، شاوخوا یو سل اتیا نورې مېرمنې هم شته چې افغاني جامې، غالۍ، بوټونه او دستکولونه جوړوي. نازمه وایي نن دوی د هر یوې نمونې راوړي او په نندارتون کې نندارې ته ایښي دي. نازمې خواجهزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې له ګډون څخه د دوی موخه دا وه چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، او تر ټولو مهم هدف یې دا دی چې وښي افغان مېرمنې ماته نه مني او په هر ډول شرایطو کې مبارزه کوي.
برگزاری نمایشگاه خیلی دینندارتون پرانستل د میرمن پر کار او سوداګری مثبت تاثیر لري. پنندارتون کې د لاسي صنایعو کې خودل د بازار موندنې په برخه کې ډیره مرسته کوي. په دې کار سره په افغانستان کې دننه او بهر خپل تولیدات خرڅوو.
د کابل د بادام باغ څلور ورځنی نندارتون ته چې د چهارشنبې په ورځ پرانیستل شو، د افغانستان له ولایتونو څخه هم میرمنې راغلي او خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. د لبنیات راه ابریشم په نوم د لبنیاتو د شرکت مسؤول ویدي عزیزي ازادي ورته ویل چې له بدخشان راغلي او لبنیات یې د خرڅولو لپاره نندارې ته راوړي دي.
نن مو د بادام باغ په نندارتون کې ګډون کړی دی. ما له بدخشان څخه لبنیات راوړي چې کورت، مستې او چکا پکې دی.
د افغان میرمنو د سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ چې د سلواغې په میاشت کې له ازادي راډیو سره شریک کړي وو، د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې 2301 میرمنو رسمي او 15600 میرمنو هم غیر رسمي سوداګري کولې او د لاسي او ماشیني صنایعو، د قیمتي ډبرو، خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو د پلور په برخه کې فعالیت درلوده. د یادې خونې د محصولانو په خبره د دغو میرمنو په نوښت په پیل شویو سوداګریزو فعالیتونو کې د 15000 کسانو لپاره د کار زمینه برابر شوې وه. خو دا چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو وروسته څه شمېر ښځو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دا معلومه نه ده. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس او ویان مولوي مصباحالدین مستین ازادي راډیو ته وویل یاد نندارتون 233 غرفې لري چې له دې شمېرې 55 میرمنو ته ځانګړې شوې دي. نوموړي یې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کرنیزو محصولاتو په دې نندارتون کې 233 غرفې شتون لري چې له دې ډلې 55 بابه یې د میرمنو لاسي صنایعو ته ځانګړې شوي دي. د کرنیزو محصولاتو نندارتون د هېواد د اقتصادي ودې، د افغانستان د کرنې سکتور د پراختیا، د کورنیو تولیداتو ملاتړ په یادو برخو کې ځان بسیاینې ته د رسېدو په مخه دایر شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم میرمنو په بېلابېلو نندارتونونو کې خپلې لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته ایښي وو. د دوی په وینا نندارتونونه له دوی سره د بازار موندنې په برخه کې ډېره مرسته کوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بېجلي واکمنېدو وروسته په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راوګرځولې او دغه شان په ټولو نادولتي موسسو کې د دوی په کار بندیز لګولی دی. په دې ښځو کې ډېری د کورنۍ سرپرستی وي چې وایي اوس په بېروزګاره کېدو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان پر سپارښتنه د ګوند پلویانو یې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې مظاهره پیل کړې دي. دا مظاهره پرون له هغې وروسته پیل شوې چې د اسلام آباد او عدالت ګوند د مارچ پر 14 وویل چې د توشخانې د ډالیو د خرڅولو په قضیه کې د عمران خان د نیول حکم له هم پر ځای دی. د مارچ پر 15 په دویم ورځ د اسلام آباد او لاهور پولیس او مظاهره چانو ترمنځ یو شمیر مظاهره چانو پر پولیسو حمله کړی دی او دغه مظاهره په خوډه اوخت دي. تفصیل په دې راپور کې واورو.
دا په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو غږونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ممکنه گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهرچیانو د مارچ په 14 د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته خیبر روډ هم د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی وو. پیښور پولیسو د مظاهرچیانو د روډ خالی کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکارول او لاټي چارج یې پرې هم وکړ. د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو طیبه بتول مشال ریډیو ته وویل چې هغوی او نورو کارکونکو پرامن احتجاج کولو خو پولیس پرې لاټی چارج وکړو.
ماته داسې ښکاري دا چې موږ چرته فلسطین کې یو، یو چرته کشمیري یو، او دا چې کوم زمو پولیس دا، دا چرته اسرائیلی فوج دا، دا چرته بھارتی فوج دا، چې دې دوره مو سره لکه ما سره الفاظ نشته چې زه څه وایم، چې دې دوره هم سوچونه کوو چې دلته زنانه زاد دي، دلته تورې سرې ولاړې دي، دو شیلنګ سټارټ کړه.
دا مارچ په 14 د توشاخانه په کیس کې د اسلام آباد او لاور پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان گرفتارۍ لپاره لاور کې د هغه کور زمان پارک ته ورغلی دي. چرته چې د ګوند د کارکونکو او پولیسو ترمنځ انخته شوه چې پکې ځینې پولیس کارکونکو جوړل شوی هم دي. د انخطی رستو د ګوند کارکونکو د ملک پزینی خارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه. دا مارچ پس ولا سم د ګوند مشر عمران خان رسنو ته په خپل خبرو کې وویل چې په ګوند کې دننه یو کمیټه جوړه کړي چې د هغه د گرفتاری رستو بعد د ګوند معاملات چلوي. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې د خار په دریو مختلفو تانو کې د پاکستان تحریک انصاف په کارکونکو مقدمه درج کړي. د پنجاب آی جی ډاکټر عثمان انور رسنو سره په خپل خبرو کې وویل چې پولیس صرف د عدالت د امر مطابق د پخوانی وزیر اعظم گرفتاری کوي، خو د یاد ګوند مشران عام اولس د پولیسو پر ضد د کارولو لپاره هڅوي.
ګولی بھی برسائی گئی ہے، ہماری واٹر کینن کو آگ لگا دی گئی ہے، جگہ جگہ طوفانیں بدتمیزی اور یہ سارا کچھ سوشل
زمون واٹر کینن تے وورو لگاو دوی د سوشل میڈیا لالاری خلق را پاروی او د پولیس خلاف یہ کاروی. مون صرف د عدالت د امر مطابق عمران خان گرفتار وو، وارنٹ یہ عدالت جاری کړی دی، نو مونگا وصل رون کی پولیس نن لیگل دی او نو مداشه کاروای نکړي، نو هم دا وجدا چې دوی په مونږ کانی وروي او پټرول بم هم کاروي.
دا پیښور های کورٹ وکیل شانواز مشال ریډیو ته ویل چې دا ورن جاری کېدو رستو صرف عدالت ته د هاغه ورن د ختمولو اختیار دی.
چې د ګل خپل ارس اوایډ کوي نو د الیګل کار کوي، ٹھیک ده؟ د چې ګل الیګل کار کوي لا سره قانون سره پولیس سره د اختیار دی چې د ارس کی هند کا فرد وای چې عدالت ته پروډوس کی، چې کوم عدالت ته د خلاف ورن کړی دی نو د هغه عدالتونو ته پیښ کیږي او هغه به د ورن کینسل کوي ختمای وي. کفنس دے ہر سب باوجود ہم نہ پیش کی گی نہ بیا د پولیس تا د ہر علاقے سے کم پولیس چا سر چ دائرہ اختیار بھی کم تانے والے باغی سردار اختیار شتے دے چ دے گرفتار کی اور بہ گرفتار ہے بحالت کی بوزی اور عدالت تے پیش کی.
دا پاکستان دا بہرنو چارو وزیر بلاول بٹو زرداری امریکی میڈیا تا پخپل خبرو کی ویل چ عمران خان وار پوار دا قانون سپکاوی کڑے چ پرزت بے کاروائی کوی. دا پاکستان تحریک انصاف مشرانو په زمان پارک کې د پولیسو لخوا د شلنګ پر ضد د مارچ په 15 په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړي چې پولیس ته نور شلنګ نه کوي. بل اړخته د اسلام آباد پولیس وایي چې د عمران خان د گرفتارۍ په وخت انخته کې 450 کارکوونکي یې جوبل شوي دي. یاد دی چې د مارچ په 14 د اسلام آباد عدالت د توشخانه په کیس کې د عمران خان د گرفتارۍ ورنټ بحاله کړی او د زنانه جج د سپکاوي په قضیه کې سیول کوډ هم د عمران خان د گرفتارۍ ورنټ جاری کړی کوم چې د سوروزو لپاره ځنډول شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راشو. د اوروزګان ولایت یو شمیر بزګران او نور ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د اورښتونو نشتوالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغې ولایت د نږدې ټولو خلکو اقتصاد پر کرنه او مالدارۍ ولاړ دی او په خبره یې که اورښتونه ونیسي وچکالۍ به سږ کال تر ټولو نورو کلونو زیات خلک وځپي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2020 کال په نوړیو کې 48 میلیونو او په 2020 کال کې بیا 40 میلیونو ته ورسېده چې کېدای شي په راتلونکي کال کې له دې هم لوړ شي. تفصیل به د شرافت الله شرافت په دې راپور کې وره.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي. د دې ولایت خلک وایي که سږ کال نور ورښتونه ونیسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویره سته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خلک وایي ټول عاید یې له کرنې او مالداري څخه دي، خو وایي که اوبه نه وي نو د دوی کرنه او مالداري هم ورسره له منځه ځي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له امله سږ کال د اوبو سرچینې کمې سوې دي. د اوروزګان ولایت اوسېدونکي غلام رسول 12 جریبه ځمکه لري او پالنه د خپلو 4 نورو ورونو سره یو ځای کوي. نوموړي وایي په کورنۍ کې 23 تنه دي او د ټولو سترګې د دغه 12 جریبه ځمکې حاصلو ته دي او نور هیڅ ګټه نه لري. دی وایي همدا اوس د ترینکوټ په سیند کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمې سوي او ورښتونه نسته، او په خبره یې که حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویره سته چې شنه غنم به یې په ځمکو کې وچ سي.
سږ کال د اوبه پر کمېدو دي، موږ ډېر ورسره په اندېښنه کې یو، د خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ ری ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ وارخطای چې دا به نه ورسېږي، ولې اوبه اوس په رود کې یوه واله اوبه نشته په دغه رود کې چې پخوا به د زیر رود هیڅوک پرې وتای نو سدی به ډک سل په سله کې د لوږې سره مخامخ دي. نو چې نه وي اوس وروره خلک ګرده ستړي دي، وروره نه چاته امید پیدا کېږي چې سره یو کار ځینې واخلي. نو ګرده خلک مخلوق ګرده هغه ستړي دي در بدره دي. یو سړی همداسې نشته چې وروره د ده یو کار برابر وي دا نور بس یو شی ځینې وخت یا په قرض یا په یو رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او دی هم د اوبو کمښت او د اورښتونو نشتوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس موږ خلک خو وروره ګرده د هغه غریب کاره خلک دي یا د مځکې د لارې او د مالداري د لارې مالداري خو هم پر دا کښت ولاړه ده. نو چې کښت د مابینه ولاړې مالداري هم د مابینه ګانې تللې ده. نو خلک د ستونزو سره مخ دي وروره. نو د لورې سره خو وروره سل په سل کې مخ دي. نو چاج دي وروره نړیوالو ته وروره مرستو ته اړتیا لري وروره هر څه ته لاس په ګرېوان دي. نو
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو تر څنګ د نړیوالو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغه د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالۍ خبر ورکوي. دی وایي په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل ځمکو اوبه لګوي. نوراغه له دولت غوښتنه کوي چې بندونه دې ورته جوړ کړي څو د تل لپاره د اوبو خاوندان سي.
بزګر یم کښتونه مې کرلې دي اوس یاردامه زموږ اوبه داسې په مشکل دي وروره چې اوس یاردامه موږ په وار لګوو. نو د اوبو د خواسته ډېر دغه مشکل دی. دا غوښتنه ده چې وروره یو بند موږ ته جوړ شي یو دغه د اوبو غم وخوري او که دا نه نو موږ ډېر سخت په تکلیف یو مره د وچکالۍ د امله سه موږ کښ خو نو داسې په ازار یو برمې مې له کار نه کوي وروره خو د برمو د خواسته له ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونه خوري نو بره موږ مجبور یو خو نه روزانه سته نه بل شی سته. دغه یو کښ مې دی چې هغه م وچ شي نو بلد موږ کار خلاص.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي اداره یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 3.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 3.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی او زیاتوي چې دا شمېره اوس 3.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغۍ دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام دا دی چې وروره د زمینداره سړي سره مرسته نه ده سوې په ټول هلمند په ولایت کې. کاټو والا راشي مرستې والا شي په کلي کې پوښتنه وکړي لس دولس کسه بې زمینه یي پراته یي یا د بل بزګر یي یو دوه کاټه ورکړي بالا یو نه ورکوي وایي نهسته بالا نه پر رسېږي مرسته نهشته. د هېڅ زمینداره سړي ته نه یوه ګونې ورکړې ده نه یو من بره ورکړې ده نه یې تخم ورکړی دی. یوه ګونې کود یو رقم په 3000 دی یو رقم په 2000 دی. خلق دا شت لاس وګریوان دي چې تاریاکم پر بنکړی دي په خوا باغ پږي وي خواري به وینې شنه به خلق به خواري کوي سو هیڅ خواري نهسته پر دې د دنیا باندې. خلق ګر دا غش نه اشتي نو هله کوو البر پر چارواک سره د زمیندار خلق سره د یو تخمو د یو انبار مرسته وکي. یو سات یې په 3000 کالداري ده یو لیټر چیل په 2500 دی. ډیره سخته ګرانه ده خلق دې لاس وګریوان دي. هله کوم د ازادي رادیو سې اجازه مش پیغامونه نشک.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو زموږ یو مشکل دی ورورجانه چې زموږ د معاشاتو چې دا برق چې کم فعالیت په افغانستان کې درولی زموږ د ټولو افغانانو د برق د کارکونکو معاشات زموږ د دوی سره بند پاتې دي. نو هیله ده چې زموږ مشکلات چې د ستامي وزارت واوري. ستاسو به ډیره مهرباني. درنښت السلام علیکم.
ازادی رادیو ته السلام علیکم. ولار وجره روانه ده دا مرستندوی یعنی دلی چې دی بس د مور د مېری چلن کی چا چا وسړی ورته په ګوته کوي هغه ته ورکی چې د ماشام د نن لري هغه ته نه ورکی چې ټکټرانو مټرانې چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی. نو دا زموږ راغلي تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي چې دا دا رقم نه کوي هغه مستحق خلکو ته دي ور ورسېږي بیا ستونزه نشته پښې. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسی اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601. شپرسو
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
سم د خبرونه دویمې نیمای ته راورسیدو. از موږ راپورونه او خبرونه هم دومره په دویمې نیمای کې در ساده زهرو کاروان پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې ورسول لاندو خبرونه ته.